د حضرت مرکز زیره اتم باب
سلور زرو کسانو له خوراک ورکول
په هغه ورځو کې په یو بل موقع چې بیا ډیر خلک را جمع شوي او ورسره د خوړلو څه نه و عیسا خپل موریدان را وغوښتل او ورته یې وفرمایل
په دې خلکو زما زړه سوځي د درې ورځو راسې زما سره دي او د خوراک لپاره ورسره هیڅ نشته که چېرې زه دوی کورونو ته اوږې رسخت کړم نو دوی به په لاره بې هوشه شي ځکه چې ځینې پکې د لرې نه راغلي دي.
موریدانو جواب ورکړه چې
په دې خوشي بیابان کې به څوک دومره خلکو له روټۍ ورکړی شي.
عیسا هغې نه تپوس وکړه چې
تاسو سره څو روټۍ دي؟
نو هغې جواب ورکړه
و.
نو هغه خلکو ته حکم ورکړه چې
په ځمکه کینې.
بیا هغه هغه و روټۍ راواغستې د خدای پاک شکر یې پې وویسته او هغه روټۍ یې ماتې کړې او موریدانو لی د ویشلو دپاره ورکړې او هغې خلکو له ورکړې. د هغې سره یو څو واړه کبان هم و چې په هغې یې هم شکر وویسته او حکم یې وکړه چې
دا هم پې تقسیم کې.
هغې ټولو خوراک په مړه خېټه وکړه او د پاتې شوو ټوکړو نه و لوی ټوکری هم ډکې شوې. خواشا خلک څلور زره کسانو او د روټۍ خوړلو نه وروستو یې بیا هغې کور ته رسخت کړل او سمدستي د خپلو موریدانو سره کشتۍ ته وختلو او د دلمنو ته علاقې ته لاړو.
د فریسیانو معجزې غوښتل.
نو بیا فریسیان بهر راووتل او د عیسا سره یې باز شروع کړو. د ازمیښ په توګه ورنه ساسماني نښه وغوښته. هغه د ځان سره یو سوړه سویلې وکړو او وی فرمایل چې
تا پیړۍ ولې نښه غواړي؟ زه تاسو ته رښتیا ویم چې یوه نښه به هم دې پیړۍ ته ور نه کړی شي.
هغه دې پرېښودل او بیا کشتۍ ته وختلو او د دریاب پورې غاړې ته لاړو.
د فریسیانو او د هیرودیس خمبیرا.
خو د موریدانو نه د ځان سره روټۍ وړل هېر شوي وو. په کشتۍ کې د هغې سره صرف یوه روټۍ وه. عیسا هغې له خبرداری ورکړو او وی فرمایل چې
خبردار، د فریسیانو او د هیرودیس د خمبیرې نه ځان وساتئ.
هغې په خپلو کې یو بل ته وویل چې
دا ځکه چې موږ سره روټۍ نشته.
هغه د هغې په سوچونو پوه شو نو تپوس یې ترې وکړو
دا تاسو داسې خبرې ولې کوئ چې ګینې روټۍ درسره نشته؟ ولې تاسو تروسه نه وینې او لا تروسه نه پوهېږې څه؟ ولې ستاسو زړونه تروسه سختي څه؟ ولې تاسو سترګې خو لرئ خو تاسو وینې نه؟ ولې تاسو غوږونه خو لرئ خو اورئ نه؟ ولې تاسو ته یاد نری څه کله چې ما پنځه روټۍ پنځه زره کسانو ته ماتې کړې نو تاسو د پاتې شوو ټوکړو نه څومره ډکې ټوکرۍ راټولې کړې وې؟
هغې ورته وویل چې
دولس.
او چې کله مې وه روټۍ څلور زرو کسانو ته ماتې کړې نو تاسو د پاتې شوو ټوکړو نه څومره لوی ټوکرۍ ډکې کړې وې؟
نو هغې جواب ورکړ
و.
نو هغه وفرمایل چې
لا تر اوسه هم نه پوهېږې.
په بیت سیدا کې د یو ړوند سړي بنا کول.
کله چې هغې بیت سیدا ته ورسېدل نو څه خلکو عیسا له یو ړوند سړی راوستو او منت یې ورته وکړو چې په هغه خپل لاس کېږدي. بیا هغه ړوند سړی د لاسه ونیولو او د کلي نه بهر بوتلو او د هغه په سترګو یې لاړې پورې کړې او لاسونه پې کېښودل او تپوس یې ترې وکړه چې
تا ته څه ښکاري او که نه؟
د سړي سترګې بنا شوې او وی ویل
زه خلک وینم خو هغې ګرځي را ګرځي او د ونو په شان ښکاري.
عیسا بیا د هغه په سترګو لاسونه کېښودل او د هغه سترګې یې کلاو کړې. نو د هغه نظر ټیک شو او هر څه صفا ولیدل. بیا عیسا هغه کور ته رسخت کړو او ورته وفرمایل چې
کور ته د تلو په لار کې په کلي کې مه ګرځه.
د حضرت عیسا په باره کې د پترس اقرار.
عیسا د خپلو موریدانو سره کیسریا فلیپی ته لاړو. هغه په لاره د خپلو موریدانو نه تپوس وکړو چې
خلک څه وایي چې زه څوک یم؟
هغې جواب ورکړو
څوک دی بپتسمه ورکوونکی یخیا او څوک دی الیاس او څوک دی د نبیانو نه یو نبی ګڼي.
هغه د هغې نه تپوس وکړو چې
تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟
پترس جواب ورکړو چې
ته مسیح.
بیا هغه هغې په سختۍ سره منع کړل چې د هغه په حق له هیڅ چا ته موایې.
د حضرت عیسی د خپل مرګ او بیا ژوند کېدو په حق لا پیشګوئی کول.
بیا یې هغې ته تعلیم شروع کړ چې
ابن آدم به خامخا ډېرې سختې وزغمي، مشران او مشران امامان او د شرع علمان به رد کی او هغه به ووژل شي او په درېیم ورځ به راژوندی شي.
هغه دا خبره په صفا ټکو کې وویله. بیا پترس هغه د لاس نه ونیو او یوې خواته بوتلو او د داسې خبرو نه منې کړ، خو عیسی مخ راواړولو، خپلو موریدانو ته یې وکتل او پترس یې ورټلو او ورته یې وفرمایل چې
رانه لرې شه شیطانه، تره بنی آدمو په شان سوچ کې نه چې د خدای پاک په شان.
هغه خلک او خپل موریدان را وبلل او هغې ته یې وفرمایل
که څوک زما موریدان جوړېدل غواړي هغه دې د خپل ځان نه منکر شي، خپل سلی دې راواخلي او ما پسې دې راځي. څوک چې خپل ځان ساتل غواړي هغه به بیلي، خو څوک چې د زیري او زما د خاطر خپل ژوند بیلي نو هغه به بچ کی. که څوک د خپل ابدي ژوند په بدله کې ټوله دنیا عمومي نو هغه ځان ته څه فایده حاصلوي، یا د خپل ژوند په بدله کې هغه څه ورکولی شي. په دې زناکاره او ګناهګاره زمانه کې څوک چې په ما او زما په کلام شرمیږي نو ابن آدم به هم د هغوی نه وشرمیږي کله چې هغه د خپل پلار جلال کې د پاکو پرښتو سر راشي.